السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله استان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خو راغلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوره د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېخ ګواښ په اړه اندېښنه ښیي. ښځې څه وایي؟
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو نو د ما ژوند په خطر کې ده.
د کندوز د ښاروالۍ لخوا د یو این ډی پی په مرسته باندې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې. یو شمېر هغه کسان چې اوس په کار بوختي وایي
مخکله ډیره مونږ ډیر بیکار وو ډیرې سختې وخت هم تېرې دي فقط شاروا صاحب مونږ ګزاره سوداګر پورې جنورې راولې مونږ غریبانان په کار کې ونیس.
دوی منی مای کی بعد سپورت نړۍ له لوبلو میدان هم دارنګ د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرونه ولرو په تاندې څنګه کې د ځوانانو لخوا د پیسو د سپما په اهمیت خبرې کوو.
د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله.
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین واورو.
چین له افغانستان سره د کورونا واکسین یو میلیون دوز واکسینو مرسته وکړه. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر خپل سنگاپورای سیال مات کړ او د برما یوې محکمې نن له واکل ریکړای شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله باندې محکومه کړه. بشپړ خبرونه. چین له افغانستان سره د کورونا د یو میلیون دوز واکسینو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر دوه ورځې پورې کابل ته راورسیږي.
علاوه از یک میلیون واکسین 1.6 میلیون
سرنج پر یو میلیون دوز واکسین سربیره 1.8 میلیون سرنج هم مرسته شوې. موږ د چین له حکومت سره په اړیکه کې یو چې دویم قدم کې د کووید 19 ناروغۍ لپاره د طبي تجهیزاتو مرسته زیاته کړي. دوی ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د نورو واکسین مرسته هم وکړي.
واکسینای دغه هم کومک خاط کردن.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا مسولان وایي دوی چمتو دي چې د چین له خوا د مرسته شوی واکسین تطبیق ته زمينه برابره کړي. د امر روغتیا مسولان وایي تر اوسه 2 میلیونه دوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لاسو خزو کې نه هغه لکتر لګیا یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاریخوالي تجربه کوي. انټونیو ګوتریش نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د دوی د خزو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دی او هغو مېرمنو ته مرسته رسوي چې له تاریخوالي سره مخامخ دي. ګوتریش دا سرګندونه د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت کړی دی. دوی دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د خځو حقونو ته ځان ژمن بولی او تازه د خځو د کورنۍ ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ ماده ایز فرمان هم صادر کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو خځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. دا تاوتریخوالي د پیښو قرباني خځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان له محبسونو څخه خلاص کړي چې له خځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د مویتای په نړیوالو اتلولیو کې خپل سنگاپوري سیال ته ماته ورکړه. دغه دواړه لوبغاړي نن په تایلند کې د مسابقې ډګر ته ښکته شول او افغان لوبغاړي په خپل بریا سره د سیالۍ دویم پړاو ته لار ومونده. د افغانستان مویتای فدراسیون ویلي چې د جهانگیر بالا لوبه به د جنوبي افریقا له لوبغاړي سره وي او کچیرته هلته هم بریالی شي له ازبکستاني او قزاقستاني سیالانو سره به د سیالۍ رنګ ته ښکته شي. د مویتای په دې سیالیو کې د څلور نوي هیوادونو لوبغاړي برخه لري خو له افغانستانه یوازې دوه لوبغاړي او یو لوبڅار ورغلی دی. د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله باندې محکومه کړه. د نوبل جایزې پر ګټونکو سوچی تور دی چې د پاوز پر ضد پاروونکو اقدامات کړي او د کوویډ 19 له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. دا لکه چې په 13 فبروري میاشت کې د سوچي حاکم سیاسي ګوند د پوزي کودتا له عمله او پرځول شو. د شپږویا کلنې سوچي د محاکمو د لړۍ لمړنۍ حق ده. له کودتا راهیسې د امرمن د فساد په ټاکنو کې د درغلي او د دولتي اسرارو د نقص په تورونو په توقيف کې ده. د آنګ سان سوچي حقوقي ډلې پر دې لګول شوی تورونه به اساسه بللې دي. په بلاروس کې چارواکي نه دي توانېدلي چې آزاد خبریال اندري کوزنچک له توقيفه خلاص کړي، سره له دې چې د یو جنجالي قانون له مخې د هغه د لس ورځني بند موده هم نن بشپړه شوه. کوزنچک چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بلاروسي څنګ خبریال و، د نومبر په 28مه له دې سره سره محکوم شو چې د پر ځان لګول شوی تور به اساسه وباله. هغه د منسک په بدنامه توقيف خونه اکرستنس اکرستسینا کې ساتل کیږي چې دغه تر ډیرو کسانو ویلي چې د توقيف پر مهال شکنجه شوی او ربړول شوی دی. د کوزنچک د کورنۍ غړو ویلي تر اوسه معلومات نه لري چې هغه کله خوشی کیږي. بلاروسي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دسمبر په 3مه د بل بلاروسي خبريال پاول بلاوس د حبس 15 ورځې هم پوره شوې خو خوشی نشو. د بلاروس پر رژیم اروپای ټولنې امریکا او نورو لویدیځو متحدانو یې 15 پړاو بندیزونه د همدې لپاره لګولي چې مظاهره چان خپل سیاسي مخالفان او د بشري حقوقو ملاتړي زپلې دي. او روسي خبر هم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسي هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معاملات د دې باعث شو چې واشنگټن پر انقری بندیزونه ولګوي او بندیزونو لاره د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنگي جټ الوتکو د پیرلو پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس تیره اونۍ ویل چې متحده ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دغه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي، د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله یې امن خونو کې پناه اخیستې وه ازادي شوې دي. امنیستي انټرنیشنل وایي ډېرې ازادي شوې قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې دوی ساتنه کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه نو د مازوان په خطر کې د
نو غوړې نوم یې د شته غواخونو له عمله راپور کې خبر شي. څه د پاس یو کال یې په کابل کې د امن خونه دانه نتیر کړي. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبور شوه هر څه پریږ دی او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول د سرپنا د هیله یې هم له منځه ولاړ. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبې وښینی.
کور کې کورنۍ تاوتری خو الله ای ظلم وهل ټکول کزل امداس هه بدرویا او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د مل باسونو ته نه رسیدي کی پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې لکور څخه تېخته وکم او د امن خونه ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه نو د ما ځوان په خطر کې ده. په لکورې چې زرا تښتیدلې منو د ما کور والا به ما ژوندۍ پرې نه دي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی هر ډول اړینې مرستې له منځه تللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبې په ورځ خپور شو، د تاوتریخوالی قرباني شوی او ښځو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوی نجونو او ښځو ته د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د شپږویش قربانیانو او هغوی سره چې هلته کار کړی خبرې کړي او لیکي، طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او تر خوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی ښځې او نجونې او تر خوای هغوی چې هلته کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی ازادي رادیو ته وویل په منخونو کې داسې خو زونجونو ته پناه ورکړل شوی و چې هر شی به د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
نگرانی مو یې است کمی خدمات
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ژوند ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوی طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قرباني شوی خزی او مېرمنې ورسره مخکیتون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتي مسؤلانو ته دند سپارل چې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
کپه دی اړه بیا هم څو کنډیشنل لري یا د تروار مخ کې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کې او د پجریان کې واچي او حتمان مددي مشکل ته ځان ورسوي.
له خصوص سره او تریخواله یو له هغه ننګون کو ستونزې چې مخکینی حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدماتو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی افغانستان و باسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغه کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخشوي خزو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکونکي بیل کوم ویری چاري مخته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنې وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخشوي نجونو او خزو ته روغتیايي رواني وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوریت نظام د خزو چارو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوی مرمنې پیژندل کیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسوالي دفتر یا یونامه وای که څه هم دا خونی ډیره مجهز نه وي خو بیا هم په افغانستان کې د زورګونه قربانی شوی او خزو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یونامه له قوله له هر لس خزو نه هی په یو ډول په خپل ژوند کې تاوتریخواله تجربه کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است. آزادی رادیو کولای شي د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د سهار لوو د ماخام تر وو پورې واوري. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډه د افغانستان په اړه ده او غواړي چې نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوس مهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو مشال څنګه خبریال سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ لري.
د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالات ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشتوالي مسله راپیدا کېدای شي. په دې موقع د نوموړي نا وچې د افغانستان په حق له د او آی سی غونډه یو سلويخت کال پس کیږي او په دې غونډه کې بټول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغه تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے دی افغانستان صورتحال دا وقت دا سے دے کہ پسندستی تو گدی تا توجہ ور نکڑے شوا نو تقریبا نیما آبادی یعنی 22.8 میلیون خلق با دا خوراک دا کمخ سر مخشی او دارنگ با تقریبا 3.2 میلیون معشومان دا غذائیت دا کمخ خکار شی.
میل نوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں۔
اشل ریڈیو چی دا دسمبر پا پنزم دا افغانستان دا صورتحال پا رنا کی دا دی غنڈی دا اہمیت پا حق لا پا پیخور کی دا بہرنو چارو تجزیہ کار ڈاکٹر فخر الاسلام نو پختل ناغا اوے
زما پا خیال خود او آئی سی چی را کم غنڈا را بلل شوی را ہر سو ہم او آئی سی اور ڈیر بے جان غنڈی تنظیم دے خو پا افغانستان کے چونکہ دے وقت کے یو داسی حکومت ما راغلے دے چی آغا بین الاقوامی برادرے پر رسمیت ندے پی جندلے نو داسی و غنڈا چی پارے کے کم نہ کم او پنزوس اسلامی ملکونو نمائندہان او مشاران با موجود وی نو زما پا خیال دا افغانستان دا موجودہ چکم حکومت دے راغے دا پارا با دیر زیادہ گٹ تمام شی او د بین الاقوامی برادرے توجہ او پام بدے خورا اگر جی
د خرجہ چارو د وزیر پا وینا چی دوی با پدی خصوصی غنڈ کی دا امریکا، کینیڈا، چین، جاپان، برطانیہ، روس، آسٹریلیا، یورپی یونین، ملگرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
کابل ته ورزو یو شمیر ښوونکو، محصلینو او مدني فعالانو د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو په وړاندې د زده کړو د مرکزونو د تړلې پاتې کېدو په وړاندې اعتراض وکړ. د طالبانو د حکومت له پیله چې څلور میاشتې کېږي یو شمیر تعلیمي ادارې په ځانګړي ډول دولتي پانتونونه لا هم تړلې دي. دغه مسلې زیات شمیر ښوونکي، محصلان او مدني فعالان اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت بیا وایي هر هغه څوک چې شکایت او یا اعتراض لري دوی حاضر دي د موضوع د حل په هدف ورسره خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
نن د کابل ښار یو ځل بیا د لسګونه کسانو د لاریون شاهد وو. یو شمیر د پوهنتون استادانو، محصلانو او مدني فعالانو د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د یو لاریون پر مهال د شعارونو په ورکولو سره د طالبانو له حکومته د عدالت او برابرۍ غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمیر له 30 تر 40 کسانو وو. د دغه اعتراض یو جوړونکي محمد صابر انسان دوست ازادي راډیو ته ویل، هم پالنه د عدالت ټینګښت، د ښځو او اقلیتونو د حقونو ساتل، د ټولو انساني ارزښتونو ساتل او د ټاکنو له لارې د یوې حقوقي نظام ټینګښت دوی غوښتنې دي.
اساسی مخه مودا و چې جګړه ختم شي. په دغه زمانه کې د افغان جنگ افغان سره شرمون کیدی. نو طالبان باید په ټول شمول حکومت جوړ کړي، خپل افغانانو سره په خلاصي لکه سیاسون پخوانی د دفاعي امنیتي کسان شیزو سره ش چلند وکړي چې یو آباد افغانستان، یو خی افغانستان ولرو.
شمیلا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي او د همدې لاریون یو ګډونواله ده. هغه د طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم حق ورکړي.
لکه چې نارینه حق لري، ښځه هم په اسلام کې حق لري. خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی امکه چې تاسو ورشي تعلیم وکړي، ښځې ته هم امر کړی دی. موږ د یو انسان په توګه موږ حق لرو چې خپل ازادي، خپل شرعي، خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
بلورته د طالبانو حکومت وایي د حکومت په جوړښت کار روان دی او په دغه حکومت کې به ټول افغانان یو شان حق ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیان او د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویل، هر هغه څوک چې شکایت لري دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي او ستونزه یې حل کړي.
برخمن کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت لپاره څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د ځینو تحصیلي او کاري ادارو چارې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. داسې یو وضعیت چې ځینې تحصیلي بنسټونه تړلې دي، د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي خپلو دندو ته د تو حق نه لري، او د دولتي ادارو ځینې نارینه کارکوونکي هم د معاش له نه ترلاسه کولو شکایت لري. طالبان هم دا ستونزه مني او څو ځلې د حل کېدو ژمنه کړې، خو د حل لپاره یې جدي اقدام نه دی شوی.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221124115. شمېره بیا وایم 00420221124115.
د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو ان ډی پی ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. د کندوز ښاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د خبر د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندوی کوي. نور حال په دې راپور کې
د چارواکو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام لخوا په کندوز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندوز ښاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي، او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندوز ښار په اته ناحیو کې په څلور پړاوونو کې پلي کیږي، او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې دا 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کېږي، او دا د ښار څومره مربوطه ویالې چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي، او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډېر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمېر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکله دینه مونږ ډېر بیکار وو، ډېرې سختې وخت هم تېرې کړې، فقط شاروا صاحب د مونږ ګزار سره دغه پروژې نورې راولې. مونږ غریبانان په کار کې ونیسو، دغه د 300 نفر د باغ نشر کې په کار نیولې دي. شاروا صاحب د مونږ ډېر شکر ګزار
دي. د دې پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره یې خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو، او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار او روزګار زمینه برابره سي، تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي، او د ژمي په رارسېدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي، او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
ازادي او اوریدونکي، ازادي راډیو تاسو ته سره راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې، او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و، نو دوی به په نشت پیسو په یو کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز پرانستل کیږي خوشحاله دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پخې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص آزادی رادیو ته ویل
دلته پکنل کې معلولین زیات اندازه باندې او د دې پوره خدمت دلته په سې طریقې سره په تیر وخت نه تر سره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي آزاد ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل خصوصا ننګرهار ته په دا اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړي دلې زوري دلې ولس ته پکنل کې د سې یو مرکز زمینه مساعده کو چې د دې ټول خدمت وکړي په سې طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوخ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مصنوعي اعضای او ته جوړې لاسونه په خيو نه بینان ته امسي ورکړي ویچارې د انګورې جلابي د سټي نور شي نه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 20 کسان معلول شوي چې په کې خزي او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو په خو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دسمبر په 6مه هند ته سفر وکړی. د بالته د انرژي او وسلو د پلور په برخه کې په سرمشریزه کې ګډون ولري. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن هند ته لاړ شي. د کورونا وبا له پیل راهیسې دا د پوتین دوهم سفر دی چې له خپل هیواده د باندې کوي. لومړی ځل سفر یې په جون میاشت کې د جنیوا په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو لپاره کړی و. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې هند د 5.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د پرمختللي S-400 د توغندیو هوایي دفاعي سیستم عرضه کول پیل کړي چې احتمالا نوې ډیلي د بندیزونو په چوکاټ کې راولي. کله چې د ناټو متحد هیواد ترکیه ورته سیستم وپیره د امریکا له بندیزونو سره مخامخ سو او د امریکا له مخالفانو سره د مبارزې لپاره د بندیزونو له قانون یا CAATSA څخه په استفاده انقره له F-15 جنگی جټ پروګرام څخه و ایستل سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د نومبر په 23مه خبریالانو ته ویل امریکا پریکړه نه ده کړې چې آیا هند ته له CAATSA څخه معافیت ورکړي که څنګه. د ویل چې له هند سره دفاعي اړیکې امریکا او هند دواړو ته اهمیت لري او په دې اړه خبرې روانې دي. هند په دې باور دی چې په دې برخه کې به امریکا ورتیره سي. د هند د دولت په چارو کې د دفاع وزیر اجی بھٹ 13 اونۍ پارلمان ته وویل چې حکومت د امریکا له احتمالي بندیزونو خبر دی خو د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو پر بنسټ په خپلواکي پریکړې کوي. بھٹ وویل S-400 د خپلې عملیاتي وړتیا له کبله یو پیاوړی سیستم دی چې یوې لوی سیمې ته د دوامدار او اغیزناک هوایي دفاعي سیستم برابروي. د زیاته کړه چې د دې سیستم په نصبولو سره به د هیواد د هوایي دفاع وړتیا د پام وړ لوړه سي. د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي هند د امریکا، جاپان او استرالیا سره د کواد ګروپ غړی دی چې دا ګروپ د هند په آرام سمندرګي کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د یو بلاک په توګه راپورته شوی او هند د امریکا لپاره یو مهم متحد هیواد دی. هند چین ته له تر ټولو لویو امنیتي تهدیدونو څخه د یو په سترګه ګوري. په 2020 کال کې دواړو اټومي قدرتونو له یو بل سره د هیمالیا پر جنجالي پوله وړې نښتې وکړې چې په نتیجه کې یې دواړو خواو ته ګڼ تلفات واوښتل. هند په پام کې لري چې په شمال لویدیځ کې د چین او اټومي قدرت لرونکي سیال پاکستان سره جنجالي پولو ته څیرمه S-400 دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. د ټایمز آف انډیا د راپور له مخې S-400 سیستم به د راتلونکي کال په پیل کې فعال سي. د سټاکهوم نړیوالې سولې څیړنیز مرکز د معلوماتو له مخې هندوستان تر ټولو زیاتې وسلې له روسیې څخه پیری چې له 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې په نړۍ کې د مسکو د وسلو د صادراتو 23% برخه وه. د همدې راپور له مخې هند غواړي چې نورې د شوروي د وختونو جوړې وسلې وانخلي او له همدې کبله یې په دفاعي برخه کې له فرانسې، اسرائیل او امریکا څخه وسلې پیرل پیل کړې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 420 122 41 01 01
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي اسد الله الدین توار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم بلاند خبرونه وړاندې کړې
چین له افغانستان سره د کورونا د 1,000,000 واکسینو مرسته وکړه په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر 2 ورځې پورې کابل ته ورسیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لاسو خځو کې نه هغه لک تر لګه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا او تریخوالې تجربه کوي د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالی د متضررو خځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم لمانځت للی د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د مویتای په نړیوالو اتلولیو کې نن خپل سنگاپورای سیال مات کړ د برمایوي محکمې نن له واکل ریکړای شوی مشر انګ سان سوچی په 4 کاله بند محکومه کړه د نوبل جایزې پر ګټونکو کې سوچی تور دی چې د پاوز پر ضد یې پاراونکې چلان کړی او د کووډ-19 ناروغۍ له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده په بلاروس کې چارواکي نه دي توانېدلې چې آزاد خبریال اندری کوزنچک له توقیف خلاص کړي سره لدې چې د یو جنجالي قانون لمخې د هغې د لاسورزنی بند موده هم نن بشپړه شوه او د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لمرنۍ نښې نښانی ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اراز ولري
لاند خبرونه مو واوریدل تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي اوس دویم نیمه پیلو پایل په سپورتي خبرونو کو تر غوړسته بیا دوه نیس پروګرامونه د لوبل میدان او بیا تاندې څنګه خبرونه
د سړک د غاړې لاسی پلورنځي تر کرکټ نړیوال جامه پوری خیبر ولی هغه لوبغاړی دی چې ملي لوبډلې ته د رسیدو په هیله اته کاله د جلال آباد ښار د کرکټ په میدانونو کې لوبې وکړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي نوموړی تازه د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې ده د دې بورډ له لورې په خپاره شویو معلوماتو کې خیبر ولی به د ورځې لخوا کرکټ او د شپې لخوا به د موبایل کارتونه خرڅول هغه د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ګنډیباغي کلي اوسیدونکی دی د معلوماتو له مخې د 19 کلونو آسیایي جام سیالۍ به د روانې ډسمبر میاشت په 19 په متحده عربي امارات کې پیل شي په دې آسیایي جام کې د افغانستان په ګډون د هندستان پاکستان سریلانکا بنگلاديش کویت نیپال او د متحده عربی امارات لوبډلې ګډون کوي هیر د نیو چل آسیا جام ورسره د افغانستان 19 کلن لوبډلې ویسټ انډیز ته ځي او د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون کوي چې افغان 19 کلن لوبډلې د نړیوال جام په سی ګروپ کې له پاکستان زیمبابوي او پینجی سره لوبې لري په مزار شریف ولایت کې د دولت آباد ولسوالۍ د والیبال سیالي پای ته ورسېده د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د لوبغاړو د هڅونې په مخه د والیبال سیالي 13 ورځې نه وخت پای ته ورسېده د دې ریاست د معلوماتو له مخې دا سیالي چې د لوبغاړو د هڅونې په مخه چمتو شوې وي د دولت آباد ولسوالۍ 4 لس لوبډلو په کې ګډون کړی و چې وو ورځې دوام وکړ د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې لوبو پایلوبه کې امنیت قومندانې لوبډلو لومړی او د لیندۍ کلی ټیم دوهم مقام خپل کړ د پایلوبې د مراسمو په پای کې د بلخ ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست لوري بریالي او لوبډلو ته میډالونه ورزشي ستاینلیکونه هم ورکړل شول او د مویتای نړیوال اتلولۍ کپ سیالي د تایلند په کوربتوب پیل شوې د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالي چې د تایلند په کوربتوب د 4 نوي هیوادونو څخه د زرو ورزشکارانو په ګډون ترسره کیږي د دې میاشتې 13 نیټې پورې به دوام وکړي په دې سیالیو کې د افغانستان دوه استازي د مویتای ورزشکاران هم ګډون لري
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهید د لوبو له میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې به د تیرې اونۍ د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به واورئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سوکوهن یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي، او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خپره کړو. له موږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیا ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 1.5 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 1.5 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د عادي ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بېوزلو کورنیو غړي دي او په ډیرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو، او برتانیا ته تر رسیدو مخکې څو سختې اونۍ په اسلام آباد کې تیرې کړې وې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي، په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیضه اجازه ورکړل شي چې په آزاده توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره یې کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به یې وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږئ، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي. د کینسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري. د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي. همدارنګه بې ځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي، یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یوه بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي. هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي. همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تک د روغتي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مسی اولا ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاض اسماعیل جی د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم. عمر مې او 45 کال نیم. نور ورزشونه خو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور ورونو مانه مشران هغې تمرین کوم. نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات یې کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شومه. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویټ لوبو کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې څلوېښت ملکونه آسیایي ملکونه ټول یو اول عارف مې چې د عراق نه چې هغه مې په اول راؤنډ کې تسلیم کو. او دویم مې د جوردن هیواد نه او دریم بای وتم څلورم هغه عراق سره. او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کمیا شوی خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده بلې ډېر په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډېر ثقیله د بوکس ورزش ده په دې چې ټول همدا مخ هدف ده ټول مخ خرابېږي پرې خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده نه بلکې د جنګ وو د لانجو او د کیسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي او بې دې خواخوا ګرځېدونه ورزش ښه ده که ژوند باقي وو له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته م رپېده.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشي کلبونه خلاص دي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. له ښاغلي حبیبي سره مې په ننګرهار کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لومړۍ ورځې نه رئیس کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډېر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي. نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی د خپل ادارې نه د خپل د ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې وو هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاوردې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډېر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډېر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي انشاءالله چې ډېر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه ښه لاسته راوړنه ولرو.
یعنی تاسې یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نه وو او کدا به راته ووایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته دی چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې وو موجود وو چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو د پاره تله دلته منتخب ټیمونه به موجود نه وو. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای یا د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوي دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما ترڅنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی. کله چې ملي ټیم د سیالیو دپاره ورزشکاران ولاړ شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو دپاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل ورزشکاران راوباسي. یوازینۍ وجه همدا ده چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولای شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بېلابېلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه وو. یوازینۍ بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره، بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا دی چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه کوي، ګرچې موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنې معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوی ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې
کاه پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی. د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لری کې دې شی و برخې سپما کړی، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډیر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دو ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي، او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوي برابر شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانانو نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده سي څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.